السلام علیکم دا مشال ریډیو ده وخت په خبر کې د ماسپخین درې بجې شوې دي نساج مریم په دې خبرونه کې بعد پاکستان افغانستان او دغه نور ریپورټونه هم وره اونیس پروګرامونه جمهوریت او سروې هم لرو په لومړي ورځ د سات خبرونه د فرخنده اسد نوورو عوامی نیشنل ګوند کاشغر گوادر اقتصادی لارې په اړه په کوټه کې د ټولګوندیز کانفرنس اعلان کړی. د پاکستان د میډیا د سارې ادارې د دغه هیواد څوارلسو ټلویزیون چینلو ته د متحده قومي موومنټ د مشر د کرکجن وینا په خپرولو نوټس جاري کړی او په نیپال کې د زورورې زلزلې یوه اونۍ وروسته لا هم زرګونه کسان ورک دي. د خبرونو تفصیل عوامي نیشنل ګوند کاشغر گوادر اقتصادي لارې په اړه د مئی پر 14 نیټه په کوټه کې د ټولګوندیز کانفرنس اعلان کړی دی. د جمعې په ورځ نه وخته په کوټه کې د خبري کانفرنس په وخت ان پی مرکزی جنرال سیکرټري میا افتخار حسین اول چې د بلوچستان بیلابیلو سیاسي ګوندونو په کانفرنس کې د ګډون ډاډ ورکړی دی. د زیاته کړه باید نواز شریف ځان د یوې صوبې نه بلکې د پاکستان وزیر اعظم ثابت کړي.
اگر میاں نواز شریف صاحب پاکستان کے وزیر اعظم
کچیرے نواز شریف صاحب د پاکستان وزیر اعظم وی نو بیا باید د پاکستان په سطح باندې سوچ وکړي او کچیرے هغه د خاص وګړو لپاره سوچ وهل شروع کړل نو د دې نتیجې به ډېرې خطرناکې وي.
تو اس کے نتائج بہت خطرناک ہوں گے.
خو نواز شریف بیا پرون په پیښور کې ویلي وو چې د اقتصادي راهداري ګټه به یوې صوبې ته نه بلکې ټول ملک ته رسیږي. د خیبر پختونخوا بلوچستان او سند سیاسي ګوندونه تور لګوي چې مرکزی حکومت د اقتصادي راهداري اصلي لاره له خیبر پختونخوا بلوچستان د پنجاب پر لور اړولې ده خو حکومت دغه تورونه ردوي. د باجوړ ایجنسۍ د پارلمان د پخواني غړي اخونزاده چټان په ګاډي بمی چاودنه شوې ده. په دغه چاودنه کې سمرګ جوبلا نه ده شوې. نن په سر ارزو سیمه کې د یوې سیاسي غونډې وروسته په لاره د چټان د ورور بخزاده په ګاډي بمی چاودنه وشوه چې پکې ځینو ګاډو ته زیان رسېدلی. د پیښې پړه چا نه ده منلې. د پاکستان د میډیا د سار ادارې پیمرا د دې هیواد څوارلسو ټلویزیون چینلو ته د متحده قومي موومنټ د مشر الطاف حسین وینا په ژوندۍ بڼه پر خپرولو نوټس ورکړی دی. د زیارت په ورځ په خپله وینا کې الطاف حسین د پاکستان پر پوځ نیوکې کړې وې. نوموړي دغه وینا د کراچۍ د پولیسو د لوړپوړي چارواکي راو انور د هغې خبري غونډې په ځواب کې کړې وه چې پکې تور لګولی وو چې متحده قومي موومنټ د هند د استخباراتي ادارې را سره رابطې لري. دغه وینا سمدست وروستو د پاکستان پوځ یو بیان جاری کړ چې پکې د الطاف حسین خبرې غیر ضروري او کرکجنې وګرځولې چې پر ضد به قانوني کاروایی کیږي. د جمعې په ورځ ناوخته بیا الطاف حسین په یو بیان کې د پوځ بخښنه وغوښتله. په افغانستان کې میشت شمالي وزیرستان د بیکورکل شوو د کمیټې مشر ویلي خپلو کورونو ته د ستنېدو په اړه د پاکستان حکومت لا هم ورسره رابطه نه ده کړې. ملک عمر خان وزیر نن مشال ریډیو ته وویل چې دا ویل چې افغانستان ته کډه شوي خلکو ته د عامه معافي ورکړل شي بې ځایه خبره ده.
نو زه په خپله د وطن نه راغلی یم، افغانستان ته نه راغلی. زه باید مدو پاکستان کړی یم، پاکستان دلته زه راشړلی یم چې مدو باید مافي دای د مانه وغواړي. د کډوالو نه زه دلته مافي ورته دای د ماته مافي بالکل نه کوي. مافي زه ماته ضرورت هم نشته. دته که د ما د مافي ضرورت وي ماته نه وایي چې زه دلته مافي ورکوم.
په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له وجې تر لسو لکو زیات کسان بې کوره کړل شوي چې پکې شاوخوا 2.5 لک افغانستان ته کډه شوي دي. په پاکستان کې د میشتو کډوالو د ستنېدلو لړۍ پیل شوې ده. په کابل کې د هغه جنې په وجلو کې د ښکېلو تورنو کسانو لومړۍ محاکمه پیل شوې چې د روان کال د مارچ په میاشت کې خلکو ووجله. دغه اورېدنه په ټلویزیون چینلو نیخ په نیغه ښودل کېږي چې پکې د پولیس چارواکو په شمول په 9 څلوېښت کسانو فردي جرم عاید شوی. نن عدالت ته وړاندې کړل شوی دي. 20 کلنه فرخنده هغه وخت خلکو لخوا ووجل شوه او مړي ته یې اور واچول شو چې کله په هغې د قرآن پاک د پاڼو د سوځولو تور پورې کړل شو. د دغه پیښې خلاف په افغانستان کې د مدني ټولنې د غړو ښځو لخوا مظاهرې هم وشوې. تمدا پر روانو ورځو کې به په قطر کې د افغانستان یوه حکومتي ډله د طالبانو د نمائندګانو سره ویني. د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال مشر عطاالله لودین پرون ویلي چې یوه 20 کسیزه ډله به د طالبانو له نمائندګانو سره په دوحا کې ویني. هغه وایي دغه خبرې به د مئی په 3 او 4 نیټه کېږي. طالبانو هم د دغه خبرو پخلی کړی. په دغه خبرو کې به د افغانستان د سولې په عمل بحث کېږي. تاسو مشال ریډیو ته وګی. په نیپال کې لزورورې زلزلې یو اونې ورستو لا هم زرګونه کسان اورکتی. په دې زلزله کې سبان دې 3200 کسان مړ شوي دي. د نیپال لپاره د اروپای ټولنې د پلاوی مشر او د دې ټولنې سفیر ویلي چې شاوخوا زر اروپایان په غرونو کې لادره کړي. رنسی ترینک د جمعې په ورځ په کټمنډو کې خبریالانو ته وویل چې نه پوهیږي چې پر هغوی څه شوي دي. د ده په خبره ښایي ځینې یې مړه شوي وي. چارواکي دا هم وایي د ورکو شوو کسانو موندل اسان کار ځکه نه دی چې ډېر له خپلو سفارتخانو سره نه وو راجستر. د ملګرو ملتونو د سکیورټي کونسل پرون په یو بیړنۍ غونډه کې د روس د هغې غوښتنې ملاتړ ونه کړ چې وایي په یمن کې د سمدستي جنگ بندي اعلان شي. روس په یمن کې د سعودي عرب په مشرۍ د ائتلاف د هوایي بمباریو شپږ اونۍ وروسته په دې اړه د غونډې غوښتنه کړې ده. د یمن د جګړې متاثره خلکو ته خوراک او دوایانې رسول د مشکلاتو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټري بان کی مون خبرداری ورکړی دی چې د خوراکي موادو او تیلو د کمښت له وجې په څو ورځو کې د بشري مرستو ټول کارونه په ټپه ودرېدای شي. ښاغلی بان دا خبره د نړیوال سره صلیب سره په همغږۍ کړي. روس په دغه غونډه کې د زر تر زره اوربند غوښتنه کړې ده چې دا شان د متاثره خلکو سره مرستې وکړل شي. او بل خبر دا چې د امریکا د بالټیمور لوی سارنوالۍ هغه ټول شپږ پولیس افسران په جرمونو تورن اعلان کړي چې د یو تور پوستي د مړینو په پیښه کې ښکیل وو. دا خبرونه
خبرینم د فرخند اسد نوریدل تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې به وره د پاکستان وزیر اعظم ویلي دي د کاشغر گوادر لار به یوي صوبې ته نه بلکې ټول پاکستان ته ګټه رسوي، خو عوامي نېشنل ګوند د نواز شریف په دې خبره ډاډه نه دی. نادرا اعلان کړی چې اوس به قبایلي ولس په دویم ځل د خپل شناختي کارډ جوړولو لپاره د پولیټیکل چارواکو پر ځای د ولسم ګریډ افسر نه هم تصدیق کولی شي.
په هر کلي کې چې کوم دی یو های سکول ماستر دی، دا کوم کس چې بپی ته ته په بازار باندې بولاړ نو هغه ته اوس په کور کې مطلب دی دا سچ چې کوم دی حکومت دا اجازه ورکړه پر دې نه هغه ته جوړه ده تګ راتګ مشکلات هم متاسان شو.
د مذهبي آزادۍ په اړه د امریکا د نړیوال کمیشن په یو تازه راپور کې ویل شوي چې په پاکستان او هندوستان کې مذهبي اقلیتونه د دړکو او مرګ له خطرو سره مخ دي.
قوانین خو د بدمرغۍ نه همدغه د ضیاءالحق په دور کې چې کوم جوړ شوي دي هغې کې ډېر زیات متوجب او هغې کې ډېر زیات مدد نفسه او هغه ډېر زیات غلط استعمالېږي.
او 19 پروگرام جمهوریت کے بوارے چ بلدیاتی انتخابات دی وی سی ملا پارا سمرا ارزخت لری
دیو خخ ملکن سسٹم چ روان دی پارلیمانی نظام کو وی خود چ کلو کل باڑی مضبوط نہ غ ملکن دے تسلسل باندې نہ تر کیم کئی
دانو رپورٹ نہ تر سنگ 19 پروگرام سروے حملرو لمشال ریڈیو سرو سے. اوس ورڅو د خبرونې لومړی رپورت طرف ته سربیره پر دې چې د پاکستان وزیر اعظم یو ځل بیا په ډاګه کړی چې د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري به یوې صوبې ته نه بلکې ټول پاکستان ته ګټه رسوي، خو عوامي نېشنل ګوند نواز شریف په دې خبره ډاډه نه دی. نوموړي ګوند د راهداري د لارې پنجاب ته د وړلو پر ضد په کوټه کې د روانې میاشتې په 16 نیټه ټولګوندیزه غونډه هم رابللې ده. د اعلان د جمعې په ورځ د ان پی جنرل سیکرټري میا افتخار حسین پرون په یو خبری غونډه کې وکړ چې تفصیلی درته خدای نور ناصر وړاندې کوي.
د پاکستان او چین ترمنځ د گوادر کاشغر کوریډور له پښتون میشتو سیمو څخه پنجاب ته د اړولو پر ضد عوامي نېشنل ګوند په کوټه کې ټولګوندیز کانفرانس رابللی. د یاد ګوند مرکزی جنرال سیکرټري میا افتخار حسین د کوټې په مطبوعاتي کلب کې په یوه خبري غونډه کې وویل دوی د پاکستان له واکمنو پوښتنه کوي چې آیا د خیبر پښتونخوا او بلوچستان وګړي پاکستانان نه دي که څه چې د په خبره همدا کوریډور د دوی پر سیمو تیرېدو ته نه پرېږدي.
تو پاکستان کا ایجنڈا ہے
کچیری ہمدا کوریڈور ستا لسیم تخیری جی نو دا پاکستان ایجنڈا دا او کزمر لسیم و تیر سی نو بیا دا بلچا ایجنڈا دا کلاہور پا پاکستان کے دی نو ایا ڈی آئی خان پا پاکستان کے ندی کا آسان عبدال پا پاکستان کے دی نو ایا لورالائی روب او کٹا پا پاکستان کے ندی دا دا بل دا ایجنڈی تکی مجھ دیر وارا اولی دلی او اوس خلق لدی خبرو نوی جی زکچی خبری اوس تردی تیرے سی ویدی
اس سے بات بہت آگے جا چکی ہے.
افتخار حسین وایي په کوټه کې د جمعې په ورځ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په شمول د پاکستان مسلم لیگ نون او د یو شمېر نورو سیاسي ګوندونو له مشرانو سره لیدلي او دې ټول ګوندیز کانفرانس ته یې رابللی دی چې د ده په خبره ټولو ورته مثبت ځواب ورکړی. د عوامي نېشنل ګوند مرکزي جنرال سیکرټري په دې خبري غونډه کې زیاته کړه، دوی پر ګوادر کاشغر کوریډور سیاست نه کوي، بلکې د ده په خبره که بل هر ګوند هم په دې لړ کې ټول ګوندیز کانفرانس راغواړي دوی به پکې شرکت کوي.
هم تو سیاست سے بالا تر ہو کے اس مسئلے کو اٹھا رہے ہیں.
مرج در سیاست ہا خواہدہ سنز راپورت کرے دا جکہ چی مرج در مسلم لیگ نون پر شمول طول و گندونت دعوت ورکو نو پدی کے سیاست لکم راغے سیاست ندائی بلکہ دا دا جوند او مرگ مسئلہ دا 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 قام دا بقا مسئلہ دا او ہم دا دا ہیواد دا سلامتی او بقا مسئلہ دا تخفل گند تر سیاست ہا خواہ ہر یو گند چی ہم دا طول گندیز کنفرانس راغواڑی مل رو پکے گلدن کو دا عوامی نیشنل گند یاد مشر ویل د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ځان یوازې تر یوې صوبې محدوده کړی او یوازې د همدې صوبې ځان وزیر اعظم ګڼي.
اگر میا نواز شریف صاحب پاکستان کے وزیر اعظم
کچیری نواز شریف صاحب د پاکستان وزیر اعظم وي نو بیا باید د پاکستان په سطح باندې سوچ وکړي او کچیری هغه د خاصو ګټو لپاره سوچ وهل شروع کړل نو د دې نتیجې به ډېرې خطرناکې وي.
تو اس کے نتائج بہت خطرناک ہوں گے.
که څه هم د اے این پی په شمول یو شمېر نور ګوندونه د گوادر کاشغر کوریډور له پښتون میشتو سیمو څخه د اړولو پر ضد احتجاجونه کوي، خو د پاکستان مرکزی وزیر احسن اقبال بیا بیا ویلي همدا کوریډور به په همدې زړه لاره تیریږي چې ډیری پښتانه ملت پال یې په دې خبره باور نه کوي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
یالو خزو د ژوند د لاس تراوړو په اړه ځانګړي ژوندې خبرونه سروې د هرې نه پورس د مازیګر په سلونی می بجې په ژوندې پړه او د خالی پورس د ماسپخین په درې نیمه بجې له مشال ریډیو واوره زما د مليحه امیرزاده سره.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي چې له شمالي وزیرستان یې د ترهګرو مرکزونه او پټنځایونه ختم کړي چې په نتیجه کې د ټول پاکستان په مجموعي امنیت کې خواله راغلی دی. نوموړي همداراس یو ځل بیا په دې خبرې ټینګار کړی چې حکومت یې د سیمې له ټولو هیوادونو په ځانګړې توګه له افغانستان سره ښې اړیکې غواړي او د سیمې د خوشحالۍ، سولې، سوکالۍ لپاره به له افغان دولت سره یو ځای کار کوي. نوموړي دا څرګندونې د جمعې په ورځ له شمالي وزیرستان نه تر راستنېدو وروسته په پېښور کې کړې دي چې تفصیلي درته زبیح الله شفق وړاندې کوي.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وایي چې په دې هیواد کې د سولې او سوکالۍ لپاره په کورنیو چارو کې د ځینو مثبتو بدلونونو اړتیا ده او همداراز له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه له افغانستان سره ښې اړیکې او همکاري پراخول د دواړو هیوادونو او سیمې په امنیت کې مهم رول لري. د هغه په خبره چې پاکستانوي پوځیانو په شمالي وزیرستان کې د ضرب اعظم په نامه پوځي عملیاتو کې ترهګر ځپلي او د هغوی مرکزونه یې له منځه وړي چې په نتیجه کې په ټول پاکستان کې مجموعي امنیت ښه شوی دی. نوموړي دا څرګندونې د جمعې په ورځ د پاکستاني پوځ له لوی درستیز جنرال راحیل شریف سره د شمالي وزیرستان تر سفر وروسته د خیبر پختونخوا په ولایت مقام کې د دې ایالت په مرکز پېښور او نورو بېلابېلو سیمو کې د تېرې اونۍ د باران او توپان ځپلو کورنیو له غړو سره د لیدنې پر مهال وکړې. نواز شریف او جنرال راحیل شریف چې د شمالي وزیرستان د کډوالو د بیرته ستنېدو لړۍ د څارنې لپاره وزیرستان ته تللي وو په دې سیمه کې په پوځي عملیاتو ډاډ وخوت او وویل چې د پاکستان مرکزي حکومت له دې هېواد څخه د ترهګرۍ د ختمولو لپاره ملا تړلې ده. دی وایي په شمالي وزیرستان کې مور ترهګرو مرکزونه او پټنځایونو له منځه وړي چې له امله یې ځایي ولس په خوشحالۍ خپلو سیمو ته بېرته روان دی. که څه هم د پخوا په پرتله اوس په ټول پاکستان کې امنیتي وضعیت ښه شوی، خو موږ هڅه کوو چې په دې هېواد کې د ترهګرۍ جړلې په بشپړه توګه ختمې کړو او ولس ته د خوشحاله ژوند زمینه برابره کړو. نواز شریف یو ځل بیا پر دې خبرې ټینګار وکړ چې حکومت یې له ټولو ګاونډیو هېوادونو په ځانګړې توګه له افغانستان سره ښې او د متقابل درناوي اړیکې غواړي او په خبره یې چې په سیمه کې د سولې او سوکالۍ یوازینۍ لار له ګاونډیو هېوادونو سره همکاري لا زیاتول دي. دی وایي زه په دې باور یم چې موږ په خپل کورنیو چارو کې بدلون راولو او د دې ترڅنګ له افغانستان سره هم اړیکې ښې او لا پیاوړې کړو. همداراز په سیمه کې د ترهګرۍ د ختمولو لپاره له دې هېواد سره یو ځای ګډې هڅې او په سیمه کې د امنیت او سوکالۍ لپاره ګډ کار وکړو. په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې د چین په مرسته د جوړېدونکي د چین پاکستان اقتصادي دهلیز پر سر اعتراضونه شوي او د پاکستان ملت پاله ګوندونه وایي چې دغه لویه لار د پنجاب پر ځای له بلوچستان او خیبر پختونخوا تیره شي. خو نور شریف وویل چې دا لار تر یو ایالت پورې محدوده نه ده، بلکې د پاکستان د ټولو ایالتونو اوسیدونکي به ترې ګټه پورته کړي. هغه هم دا راز وویل چې په وروستیو کلونو کې پاکستان ته د تروریزم له امله د سلو میلیاردو ډالرو نه جبرانېدونکی زیان اوښتی او اقتصادي د پرمختګ پر ځای شاتګ کړی دی. نوموړي ډاډ خود چې د پاکستان چین اقتصادي دهلیز له امله به د پاکستان اقتصاد وده وکړي او ګټه به پر دې هیواد سربیره د سیمې یو شمېر نورو هیوادونو ته هم ورسیږي.
د سبی الله شفق رپورټ موري د شمالي وزیرستان مشرانو د پاکستانی وزیر اعظم د میر علی په ترسره شوي سفر نیوکې کړې دي. نواز شریف د جمعې په ورځ شمالي وزیرستان ته تللی و. لاغرسته ویلي و چې په دې سیمه کې ضرب عصب آپریشن بریالی شوی دی، خو د عثمانزی قبیلي مشران وایي د پاکستانی مشرانو میر علی ته دوره کول خو سمه خبره ده، خو باید چې دغه مشران بې کوره کړل شوو کډوالو سره هم وویني. تفصیل د عمر دراز وزیر په رپورټ کې.
د وزیر اعظم او فو سرلخکر د دورې په اړه بې کوره کړل شوي عثمانزی مشران ګیلې کوي چې باید وزیر اعظم د میر علی پر ځای چې هلته نه خلک په مکمله توګه وتلي بنو کې د مشرانو سره لیدلی وای او د دوی ستونزو نه ځان خبر کړی وي. د شمالي وزیرستان یو مشر ملک غلام مشال ریډیو ته وویل چې وزیر اعظم د میر علی دوره وکړه نو بنو کې یې هم د عثمانزی مشرانو سره جرګه کړې وې.
دا یو میر علی د لور د میر مشا ته د دوره کړې دوه ته هو میر مشا او میر علی او بالکل دا خو د عوام نه خالی دي. عوام چې دی هغه په باندې په دا لکه کې نن د میر د عثمانزی کوم جرګه و هم په چار بجې دی خال کې د خبر کړې وای د سره د جرګه کړې وای. دلته د میر د عوام چې سمره مسلې دي هغه د خاصې د شروع ورځې نه پوتې دي دا حال کړې وای او په چار بجې د میر سره دلته ملاقات په باندې ایریا شي د عثمانزی کوم سره کړې وای. آرمی دوره کړې وي بالکل عوامی سویلای نشی باقی د عوام چې کومه مسلی دي عوام دلته پروت دي همي دلته مسلی دي هاند همي سره کښینی په پرشن په ټیم کې هاند همي به په اعتماد کې نه وګسي هیڅ پرتا چې تلل هو کیو چې می سره پدا بندا خبره وکړو چې می ورو وړاند وزیرستان د سرنګ دي می
ملک نه سره لیوای وزیرستان ته د واکمنو راتګ هر کله کوي خو باید د بې کور شوی عثمانزی مشرانو جرګې سره هم خبره کړې وي چې دا واپسای پاړای ورته خپل موقف ویلې وو.
وزیرستان ته هم هر وخت دی چې دا خلک درنی او مخ خوشاله مده دا ورته یي خو څنګه نن حالات داسې دي چې هغه لکه چې د واپسای خبرې شي یا د لکه چې نره ځابت کوي خبرې شي کوم د عثمانزی قوم دا چې لاس لکه متاثرین دي بل دکس کې دې سره په دې مناسبت باندې چا خبره نه دوه کړي. لہذا میرا د صدر نایا د وزیر اعظم نه د آرمی چیف نه دا غوښتنه کوي چې په هر خبره شي چې د وزیرستان متعلق وي امیر د عثمانزی کوم دا په اعتماد شو خصه شي خاصه هغه خلک چې په باندې شي یا په دې ملک په نړۍ ځلې شي د متاثر نه ژوند تیروي په تمرین تحصیل شي راځي کته څنګه شته چې د میرا کوم دلته کې خلک دا په باندې په دې ورته چې د دې سره جرګه او کو مشوره در سره وکړو د وزیرستان لپاره یو مشترکه یو د فیصله وشي.
د قبایلی سیمو لپاره قدرتي افتونو سره مبارزه اداره اف ډی ایم چارواکو په وینا شمالي وزیرستان ته د مارچ یو درشمې نیټې نه تر اوسه پورې د واپسۍ پلان تر مخه تحصیل سپینوام دوه کلی شامیری او میر علی سپینوام دوه سوه او دوه ویشت کډې واپس لیږل شوې او روان پلان کې به پنځه ویشت کلیو سلګونه کډې واپس لیږلی شي چې د چارواکو په وینا د واپسۍ دقیقه نیټه یې لا هم معلومه نه ده. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
د ډیموکراسۍ او جمهوری ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم دوه بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم څلور بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
نادرا اعلان کړی دی چې اوس به قبایلي ولس په دویم ځل د خپل شناختی کارډ جوړولو لپاره د پولیټیکل چارواکو پر ځای د ولسم ګریډ افسر نه هم تصدیق کولی شي. د نادرا چارواکي وایي چې د شناختی کارډونو جوړولو په لړ کې د فاټا لپاره په قوانینو کې اسانتیا به راوستي. تفصیل د سراج ظهیر په دې رپورټ کې.
د نادر یو چارواکی لمشال ریډیو سره خبرو کې او وی چې دغه لړکی د فاټانا د پارلیمان غړو لدوی سره رابطه کړې وی او دا غوښتنې لرل چې په دویم ځل سوکښنه احتکار جوړوي نو په کار د چې هغه د پی ای یا ای پی ای د تصدیق نه مستثنا وګرځول شي په کوم چې دوی دا فیصله وکړه کله چې مشال ریډیو په دې باندې د ای فار فاټانا د قومي اسمبلی غړي قیصر جمال نه و پوښتل نو هغه وی
ما پېښور اسلام آباد دواړو نادر ولا سره تفصیلی ملاقاتونه کافی وخت نه روانو او ما دې سره کې لکه مو پټول ملکی او سیستم دا چې دوباره رینیول کې چې کم دا لکه 16 گریډ نه 16 گریډ یا 16 گریډ نه باو چې کم افسر لږه تاسو لا سټیشن وکي نو تاسو نادر پکار د سیفټی کې لکه څنګه مو ټول ملکی نو ان شاء الله سره مو کامیاب شو او هغه ساتم شو نو اوس چې مو کم خلک لږه دوباره رینیول کې نو هغه 16 گریډ یا 16 نه باو چې کم یو نه سټیشن وکي نو هغه کار وکي نو پولیټیکل نه هم کوي شي او 16 گریډ هغه نه باو هم کوي شي نو یو دواړه آپشن
خوشحالی سرگندونا وکڑا مشال ریڈیو سر خبر کی دا حکومت دا فیصلہ وسطائلہ پدی لڑکی دا باجوڑ ایجنسی نا ملک نثار خان
ہوئے مطلب حکومت دا اجازت دینا آغو تا چیده دار تک را تک مشکلات متاسان چو بلا دار چیز منگل تا زیاد تر ملکان چکم دینا آغان پڑا دی آغو با صحیح ججمنت هم نشکوالی چیر داشت نحطی کار دا چوک دی محجر دی صحیح دا غطا چکم دی دا زیاد تیرات سر تندای اختیارات ور کرلی شو دی سر با دا آم و خلق چکم دی کم مشکلات دی آغا که با دیر آسان چیارا شو دا دا حکومت چکم دی خب پیسلا دا آمون طول چیده نو دی پیسلی چیده نی خاتلی کو
هم داشن دا کرم ایجنسی نا ملک فضل خالق مشال ریڈیو تا اوی باید چی حکومت هم دغه رنگ قبایلی اولست اسانی ورکړي چې اغوی ته هم د پاکستانی احساس وشي نو موري زیاته کړه
دنه بډیره پیدا دا ورسی کنه دا ولنه خبر ده چې مو قبایلی اولست دره په خپل باندې پسمندای مو مثلا د پیسو دومره درک نه لګي تر ستاسو دینه پړ شي نو ساتي ورته او د دوی ورځې خرچې کوي خرچونه به بچو ور باندې او د نه علاوه کینو پیدا بدوي ته مو د دفترو په کروي باندې لکه لور شو انتظار وکړو ګنټه ګنټه او ورځ ورځ به انتظار کړو د مو په خپل دفترو کروي باندې د معلومات مو ته نه کوي قبایلی
د قبیلی اولس او مشرانو په وینا باید چې په پاسپورت جوړولو کې هم حکومت دارنګ فیصله وکړي ځکه چې پاسپورت جوړولو کې هم دوی ته یو شمېر ستونزې ورپېښې دي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مذهبي اسادۍ په اړه د امریکا د نړیوال کمیشن په یو تازه راپور کې ویل شوی دی چې په پاکستان او هندوستان کې مذهبي اقلیتونه د دړکو او د مرګ له ګواښونو سره مخ دي او ریاستي ادارې د دوی د حقونو په خوندي کولو کې پاتې راغلي دي. په دې اړه تفصیل د شاین بنیری په دې رپورټ کې اورو.
د مذهبي ازادۍ په اړه د امریکا د نړیوال کمیشن په راپور کې ویل شوی دی چې د مذهبي ازادۍ له پلوه په پاکستان کې حالات ډېر خراب دي. کمیشن د امریکا حکومت ته سپارښتنه کړې ده چې پاکستان دې د مذهبي ازادۍ د نړیوال قانون د لاندې یو داسې هیواد وګرځول شي چې خاص پاملرنې ته اړتیا لري. په راپور کې په هندوستان کې د اکثریتي هندو ډلو او سیاسي ګوندونو لخوا مسلمانانو او عیسایانو ته په ورپېښو ستونزو او دړکو هم بحث شوی دی. په راپور کې لیکل شوی چې هند کې د اقلیتونو یا لږکیو پر ضد بریدونه او د مذهب په نوم د تشدد پیخې ډېرې شوې دي. د پاکستان په بلوچستان او خیبر پښتونخوا ایالتونو او قبایلي سیمو کې هم د تیرې سمودې نه په هندوانو، عیسایانو او سیکانو بریدونه شوي چې له کبله د دغه مذهبونو خلک د ویرې او بې یقینۍ سره مخ دي. په کوټه کې اوسیدونکي ځینې هندوانو سمو د مخ کې مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې د بریدونو او دړکو له کبله خپل هیواد پرېښودو ته اړ شوي دي.
زموږ اکا نوم دی اتم لال، دی ولاړی انډیا ته. یو بل و رام لال، هغه ولاړی انډیا ته. زما پلار دی سیټ مدن لال نومیږي، زموږ رالو دلې په کوټه کې. نو موږ ته هم چې دا موقع ملاو سي هر هندوان دا کوشش کوي د ګرد ملک حالات ته معلوم دي سي خراب دي.
هندوان دلته په عذاب دي بابا، مسائل دا چې زموږ الفان وړي، بیا هلته اغوا کوي، اغوا سبات بیا وژني.
د امریکا د مذهبي ازادۍ د نړیوال کمیشن پر راپور کې لیکل شوی چې په پاکستان کې د مسلکي اختلاف په بنیاد شیعاګان، عیسایان، احمدیان او هندوان پنخه کیږي، خو حکومت تر اوسه په دې کې ناکامه دی چې په دغه بریدونو کې ککړ خلک ونیسي او د قانون مطابق ورته سزاګانې ورکړي. د پاکستان د بشری حقوقو د کمیشن د خیبر پختونخوا د سانګ مشر شیر محمد ایډوکیټ وای د پاکستان ریاستی ادارې په ډیرو حوالو د اقلیتونو د حقوقو په خوندي کولو کې پاتې راغلي دي او اوس خو خبره دې ته رسیدلې ده چې هغه خلک هم د بریدونو ښکار کیږي څوک چې د اقلیتونو د حقوقو لپاره آواز اوچتوي
قوانین خو د بدمرغۍ نه همدغه د ضیاءالحق په دور کې چې کوم جوړ شوي دي هغې کې ډېر زیات مطلب چې تعصب او هغې کې ډېر زیات مدد نفرت ده او هغه ډېر زیات غلط استعمالېږي د دې په وجه باندې دغه عدالتونه ډېر کم مطلب چې دسترسي ورکوي دي خلکو ته او ځکه چې اکثر کیسونه چې جوړېږي نو هغه ډېر په سوچ او فکر باندې په ډېر منصوبې په وخت جوړېږي او هغې کې دروغ وي چې رشتیا شهادتونه داسې عدالتونو ته مخې ته راشي چې هغې کې د مینارتي خلکو خلاف مندز ډېر زیات نفرت او دغه جوړ شي
د نړیوال کمیشن پر راپور کې دا ستونزه هم په ګوته کړل شوې ده چې پاکستان کې ځینې داسې پیښې هم شوې دي چې د هندوانو او عیسایانو د کورنیو جنکې په دې مجبور کړل شوې دي چې خپله عقیده پرېږدي او بیا ورسره د هغوی له خوښې بغیر ودونه شوې دي خیبر پختونخوا کې د اقلیتونو د حقونو د خوندي کولو لپاره مو د صوبایي حکومت د هلو ځلو په اړه د معلوماتو لپاره د وزیر اعلی د مشیر ډاکټر سورن سنگ سره د تماس حاصل وکړي خو بریالي نشو
د ایم کیو ایم ګون مشر الطاف حسین د پپوس او په استخباراتي ادارو د نیوکو وروسته معافي غوښتې ده دا چې سیډونکي د ایم کیو ایم او د فوج ترمنځ زیات شوي تاوتریخوالي ته په کم نظر ګوري او د دې اغیز د پاکستان په ټول سیاسي نظام څنګه ارزوي ظفر کریمي له ځینو پوهانو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې رالیږلی دی
د الطاف حسین دا بیان روستو له هغې مخې ته راغلی چې د جمعې په ورځ آی اس پی آر د الطاف حسین د بیان غندنه کړې او د ده په ضد یې د قانوني قدم اوچتولو اعلان کړی دی شنونکي د پاکستان په سیاسي تاریخ کې د کوم سیاسي لیډر په بیان د فوج لخوا دا ډیر سخت ردی عمل ګڼي څېړونکی ډاکټر توصیف احمد خان وایي د فوج او ایم کیو ایم ترمنځ د تاوتریخوالي اغیز د پاکستان په ټول سیاسي نظام پرېوتلی شي
دا
یوازې د ایم کیو ایم لپاره نه بلکې د ټول سیاسي نظام لپاره ښې پایلې نه لري د الطاف حسین تقریر ډیر متنازع او د ایم کیو ایم ګوند چارواکو له پکار دي چې د خپل لیډر د ویناو په اړه کوم میکانیزم جوړ کړي تر څو سیاسي نظام د ستونزو سره مخ نه کړي هسې هم د تیر کال د احتجاجي درنو راهسې حکومت ډیر شاته تللی او د جی ایچ کیو دباو زیات شوی دی او اوس په ملکي سیاسي صورتحال حیرانوونکي پړاو ته تللی دی شنونکي ایمل خټک وایي په تیرو وختونو کې ایم کیو ایم د اسټابلیشمنت سره ښه تعلق لرلو خو اوس د فوج لخوا د ایم کیو ایم په ضد د قانوني قدم اوچتولو اعلان وړه خبره نه ده
ایم کیو ایم والی سره که تاسو وګورئ نو تر اوسه پورې هغه د پاکستان د فوج یا د پاکستان د اسټابلیشمنت د بی ټیم په توګه باندې چې دا نو کار کولو یا بی ټیم ګڼل کېدو او په کراچۍ کې چې دوی څومره د بدماشانې کړي دي یا دا څومره د دې شاته د اسټبلیشمنت هدایت شامل وو نو داسې ښکاري چې په څومره سطح باندې کومه قانوني کاروایي کېږي او دې سلسله کې چې څومره قانوني لارې چارې دي هغه ټولې په کار راوستی شي
دا چې د فوج لخوا د الطاف حسین د وینا په غبرګون کې د الطاف حسین یا د ده د ګوند په ضد کوم ډول قانوني قدم اوچتول ممکن دي په دې اړه کارپوه ډاکټر توصیف احمد خان وایي دلته حسین په ضد مقدمه جوړېدلی شي مخکې هم داسې شوې دي داسې مقدمې جوړېدل د سیاسي نظام لپاره هیڅکله ښې نه دي ثابتې شوې نوموړي زیاته کړه په اوس وخت کې د پیپلز پارټۍ ترڅنګ د ګوتو په شمار خلک د ایم کیو ایم او فوز ترمنځ د تاوتریخوالي له اثراتو خبر دي او د دې تشنج د ختمولو په هڅو کې دي خو زیاتره خلک دې اور ته پوکي ورکوي چې له امله یې دا اختلافاتي فضا په راتلونکي کې نور هم پراخېدلی شي ظفر کریمی مشال روډیو کراچی
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شیرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر لنړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو ل مشال رادیو واوري
د باختر
ما مشال ریڈیو تاسو ری د مشال ریڈیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. اوس په پیښور کې د ماسپخین درې نیمې بجې شوې دي. د فرخندا ست نه بلند خبرونه وورو. عوامی نیشنل گوند کاشغر گوادر اقتصادی لارې په اړه په کوټه کې د ټولګوندیز کانفرنس اعلان کړی دی. د باجوړ ایجنسی د پارلمان د پخوانی غړي اخوندزاده چټان په گاڑی بمی چاودنه شوی. په دغه چاودنه کې سمرګ جوبلا نه ده شوی. نن په سلارزو سیمه کې یوې سیاسي غونډې وروسته د چټان د ورور بخزاده په گاڑی بمی چاودنه وشوه. د پیښې پراچا نه ده منلې. په افغانستان کې میشت شمالي وزیرستان د بیکوره کړل شوو د کمیټې مشر ویلي خپلو کورونو ته د ستنېدو په اړه د پاکستان حکومت له هم ورسره رابطه نه ده کړې. د پاکستان د میډیا د سار ادارې پیمرا د دې هېواد څوارلسو ټلویزیون چینلو ته د متحده قومي موومنټ د مشر الطاف حسین وینا په ژوندۍ بڼه په خپرولو نوټس ورکړی دی. بلخوا په وس د الطاف حسین وینا کرکجنه ګرځولې ده. الطاف حسین بیا په خپله وینا بخښنه غوښتې. په کابل کې د هغه جینۍ په وژلو کې د ښکېلو تورنو کسانو لومړنۍ محاکمه پیل شوې چې د روان کال د مارچ په میاشت کې خلکو ووژله. دغه اورېدنه په ټلویزیون چینلو نیخ په نیغه هم ښودل کېږي. په قطر کې د افغانستان د سولې عالي شورا د استازو او استوالو طالبانو ترمنځ په روانو ورځو کې خبرې پیلېږي. که څه هم د سولې د عالي شورا لومړی مرستیال عبدالحکیم مجاهد دا خبرې د سولې رسمي خبرې نه ګڼي خو وایي په دې ناسته کې به د افغانستان د سولې په اړه بحثونه کېږي. په نیپال کې له زورورې زلزلې یوه اونۍ وروسته لا هم زرګونه کسان مړه دي. په دې زلزله کې څه باندې 2002 کسان مړه شوي دي. چارواکي وایي د ورکو شوو کسانو موندل اسان کار ځکه نه دی چې ډېر له خپلو سفارتونو سره راجستر نه وو. او د ملګرو ملتونو د سیکورټي کونسل پرون په یوه بیړنۍ غونډه کې د روس د هغې غوښتنې ملاتړ ونه کړ چې وایي په یمن کې دې سمدستي جنگ بندی اعلان شي. لن خبرونه هم د فرخنده اسد نوارې د لست وخت شوې دي. دونی زی خبرونې د سروې په نننۍ خبرونه کې ارزو زیارتواله میلمنه د خبرونې قربانا ملیحا امیرزاده ده. السلام علیکم او ستړي مشه. په سروي پروگرام کې درته زملي ها میرزاده هرکلی وایم. په نننی پروگرام کې را سره ل زیارت ارزو زیارتواله میلمنه ده. ارزو په زیارت کې تر اتلسو کالو پورې استادی کړې ده چې اوس له حکومت سره د تعلیم په څنګه کې د رابطه معلمې یا لرننګ کوآرډینیټرې په توګه کار کوي. د یې په ذمه د سکولونو د نظام څارنه او هغه ستونزې حل کول دي چې استادان او زده کوونکي ورسره مخامخ وي. په تعلیمي میدان کې یو دیرشو کالو تجربې تر څنګ ارزو د پښتو ژبې یوه شاعره ده چې د هغې د شعري مجموعه دوه ټولګي چاپ شوي دي. په نننی پروګرام کې به له ارزو سره خبرې کوو. ارزو، تاسو ته په پروګرام کې هرکلی وایو.
مننه.
تاسو د کومې سیمې سره تعلق ساتئ په زیارت کې؟
زیارت کې دا مهال خو زه خاص په ضلع زیارت مین بازار کې استوګنه ده. زموږ خو د دې نه مخکې چې زموږ یو کلي کې خپل کور و زما بایي کلي چې کوم دی د هغه احمدین کلي.
سمه ده. او ستاسو تعلیم بیا تاسو څنګه چرته وکړو؟ د کوم ځای نه حاصل کړو او څومره تعلیم مو حاصل کړی؟
تعلیم مو حاصلولو لپاره خو ډېر مشکلات وو. په هغه زمانه کې مشکله سبق وایي هغه وخت کې د نجونو تعلیم بېخي و نه. ضلع زیارت کې بېخي د نجونو د تعلیم سکولان بېخي و نه. صرف یو سکول په مین بازار زیارت کې وم چې په پنجابیانو په ګرمۍ کې به راتلل او په ځینې بباسې چې وو لیکن د هغو دپاره یو کوچنی سکول خلاص و. دا هو انجینر به درته سبقان کې ویل. نو زما بابا چې وو یو ډېر لوی عالم و، دیني عالم و، هغه له انجینر د تعلیم سره ډېره علاقه درلوده. ځکه د هغه خپل کوشش و باندې هغه غوښته په خپل کلي کې بیا پرایمري سکول خاص په خپل کور کې خلاص کړي او خپل د دوار درختې باغ ما هغه وته وکړي او پر هغه باندې بیا چې وو حکومت هم بلډین منظوره کړي او هم یې ورته مشتریانې راواستولې چې تر ډېره پورې هغه زموږ په کور کې اوسېدي او موږ استولې مثلا زما پلار هغه ته ډوډۍ مودي هر څه ښه خدمتې کوي.
او دا ماستران تاسو چې تاسو لره غوښتل شو دا د کوم ځای نه راغلي وو د دې سکول لپاره؟
دا چې څنګه چې موږ په سکول کې دلته وو چې دی هغه له کوټې زه دا غوښته لوک له کوټې زه اول یو ماستر وو صرف په دغه سکول کې چې وي هلکان بېخي بېسره نجونې بېسره وي نه دغه موږ ډېر خوندي وو څه د کلو نزدی کورو یو څلور پنځه نجونې وې نور به ګردان خان خلکو رالېږم دا سکول زنانه سکول بعد کښې چې خلکو د تعلیم دغه ته پام شو ښه څوکه څوکه زما د پلار کوششونه شروع وو هغه کلي ته کلي کور په کور وګرځېدې او د نجونو د تعلیم دپارې کار کوو بیا نو نجونې چې کلې ډېرې شوې بیا د مشران تعداد ته څلور ورسېدې او بیا حکومت بلډنګ هم ورسېد چې بیا هغه سکول مجل شو او ورنن سبا اوس هغه عاي شو دغه سکول کښې چې کومو ټیچرو سبقان نجونو وویل آس پاس د هغه کلي کښې یو اته سکول پرامری نور خلاص شوي دي چې هغه د هغو ماشري چې دي کېدله دغه سکول فارغ شوي.
نو بیا ستاسو چې کومه سیمه ده هلته اوس د جینکو د تعلیم څه صورت حال دی؟ اوس جینکې زیاتره سبق وایي؟
اوس خو د تعلیم هر ځای کښې ډېر سوی دي که کلي دي که ښارونه دي اوس خو یو پابندي نشته یو دغه نشته اوس خو حکومت هم ورته ډېرې اسانتیاوې پیدا کړي دي مخکې نه اوس چلانو نه خلکو دا خبره ډېره محسوسوله نجونې مې له کوره د باندې مې لژلې اوس خو اکثره د کلي خلکو چې ښار په خوا تللي دي هلته نجونې میاشتیانو له دي په کالجانو کښې سبقونه وایي موږ ته اتمه پورې دلته تر پنځمه ووایي بیا مې ته اتمه پورې پرایویټ بیا هم په خانځه کښې اګزام ورکړي لا بعدې بیا موږ لسم په ارنایي کښې ووایي چې هغه وخت نه دلته نږدې علاقه کښې آیي سکول وو نه د نجونو مېدل وو نو ډېرې ستونزې وې ډېر مشکلات وو او بجلۍ مطلب برق هم نه وو موږ به د بتۍ په رومیا کښې سبقان وویل اوس خو ډېرې اسانتیاوې دي حکومت وظیفې ورکوي.
نو څنګه بیا ستاسو چې د تجربې خبره وکړو ستاسو ماشاءالله تقریبا په سرویس کښې تاسو چې یو دېرش کاله شوي دي بیا اتلس کاله چې دی تاسو ټیچنګ کړې دي استاذي کړې ده نو د دې تجربې په باره کښې را ته ووایه او څنګه دا شروعات شو چې تاسو استاذي شروع کړه او اوس بیا تاسو کومې درجې ته رسېدلې؟
نو هغه وخت کښې موږ کله د لس جماعته موږ پاس کړل لسم امتیا موږ ورکړي حالانکه د هغه ماشتري خو ډېر په زحمت وو په ډېر دغه باندې په کلو کښې بیا په زیارت رنګه ځای کښې اوسېدلو دپاره راځي به نه وې خو بیا هم زما د پلار شناخت ډېر وو هغه د ماشتري راایستلي وې هلته وې بیا هغه کوم وخت موږ خپله سبق ووایي نو بس بیا موږ یو دم هغه وخت خو ماشتري هم په اسانۍ پیدا کېدله بلکې خلکو په خاصتو باندې ټیچرانې لګولې نو بیا زموږ را ګران وشو یو زه هم خپله خور بله خور وم په دغه خپلې سکول باندې موږ دواړو چې وو بیا داسې سبق ورته وایي دا بعدې بیا ما تعلیم چې وکړم ایف اے اور بی اے بی ایډ ایم اے ایم ایډ دا ما بیا ګرځې پرایویټ په خپل شوق په خپل کور باندې کتابونه لوستل او امتحانونه ورکول او اوس چې دی دا مال په بلوچستان یونیورسټي کښې چې دی ایم فیل د پښتو ایم فیل سټوډنټ یم
دا لرننګ کوآرډینیټر چې یا تاسو چې رابطه معلمه یې د دې باره کښې سر په دې لږه رڼا واچوي چې په دې کښې ستاسو څه ذمهواری دي؟
دا کار داسې دي چې کومه ټیچر مطلب سینیر یي په ضلع کښې هغه په ګڼو مشهورو کښې ډېره سینیر یي د هغه د پاره بیا دوی یو سینارټي باندې یو ټیسټ شی چې هغه ټیسټ کاږي د هغه ټیسټ کښې دی چې څوک زیات سینیر یي هغه اخلي او هغه دپاره بیا هغه سپروایزر شي مطلب هغه بیا په هغه نورو ټیچرانو کښې سینیر یي هغه بیا په دفتر کښې له جو فیمیل سر کار کوي او بیا په سکولانو ویزټ کوي دوی په ګډه ځي زموږ په ذمهواري کښې دا خبره را ځي چې موږ د هغو رجسټران چې کوو موږ ګورو د هغو حاضریانې پردي نه دي پره موږ د هغه حاضري ګورو موږ د هغه کلاس کښې ګورو چې هغه څنګه سبق ورته وایي څنګه طریقه کارې دي ټیچر او سټوډنټان مطمئنه دي نه دي تعداد څو دي څو راغلي دي څو نه دي څو حاضر څو غیر حاضر دي او د سکول چې دی دا مطلب همیشه دپاره اخلاص وي بند وي څه مشکلات دي د هغو دپاره څه ضرورتونه دي د دوی څه مسلې مسایل دي هغه دوی موږ ته را شي موږ ته لیکي بیا موږ هغه باندې چې دي دفتر له را ځو بیا خبره په کړو بیا په هغو عمل کوو او د دوی میاشتې چې دي موږ رپورټونه وړو چې دا سکول کښې دا دا اکټیویټیانې دي دا دا کارونه شروع دي دلته دغسې دي داسې دي دا رنګه دوی د دوی د سکول حالات باندې خبر وي او دوی ته هم دا پته وي چې افسران را ځي او زموږ ویزټونه کېږي او موږ کتل کېږو موږ ته دوی سره رابطه
چې کله تاسو لاړ شئ ویزیټ کوئ سکولونو ته نو هغلته کښې غټې ستونزې چې کوم استاذان ورسره مخامخ وي بیا زده کوونکي ورسره مخامخ وي نو هغه را ته تاسو بیان کړئ.
استاذان خو چې دي زموږ خو د ښځو پر سکولانو باندې ګرځو زموږ سکول ته دا مسله دا یي چې هغه دوی دفتر له را تللی نه شي په دفتر کښې اکثره چې دي نارینه یي هغه له شاره ده په ښار کښې دي کلو د ډېر لرې لرې دي کلي له شاره ده او د ښځو سره دا مسله ده چې دوی همېشه مطلب دفتر له بېسي را تللی نه شي څوک بېسي را تللی نه شي څوک را ځي نو بېسي په کال کښې به یو نیم وار را ځي نو د دوی د سروسکوکانو مسله یي د دوی د تنخوا مسله یي د دوی د کتابو د ټاټو د نور د سکول د سامان مسله یي او بل که دوی یو څه مسلې مسایل لري هغه دوی موږ ته دی بیانوي او موږ د خپله وسه هم د خپله طرفه هم چې ګورمنټ ودوی ته هر مراعت هر سهولت هر شی ورکړي د هغه به موږ خپله هم هغه سامان ودوی ته وررسو بر وخت اصل کښې اصله خبره دا ده چې دوی دفترانو له ډېرې نه شي را تللی خپلې مسلې مسایل هلته بیانولی نه شي نو موږ ورځو هلته د دوی مرسته ناستی کو د دوی معلومات د دوی تور کو طریقہ کار وشو او د دوی خپل دغه مشکلات چې دی هغه چودی ته دی هغه حل کول کوشش کو.
ارزو رب شوستا سو شاعری طرف ته تاسو د دې استاد یا معلمې تر څنګ شاعری هم کوي نو تاسو دوه کتابونه چاپ شوي دي کو دا هغې په باره کښې راته ووایئ.
یو شاعری ټولګه کښې زما ده د هغه نوم دی ژوندي مړي. په هغه کښې ما د ښځو د ژوند حالت طرف ته لږ اشاره کړې ده. هغه ژوندي مړي مطلب په اردو چې ورته زنده ناشې ویل یعنې د ښځې ژوند ما په دا باندې د هغه تشبیح کړې دي چې هغه خو چې دی په خپلو حقوقو باندې هغې خوله پټه نیولې ده. په هغه هر څه هغه سوچ لري هغه عقل لري هغه ته کولی شي هغه ته لیکن خوله یې بنده ده او هغه د په مثال د ژوندي مړي ده. یو دا کتاب دی په دا کښې هم ډېرې په تعلیم په باره کښې هم خبرې شته او نورې هم د امن په باره کښې شته او ډېر دغه شته لیکن هغه مین فوکس خبره چې ده د ښځو طرف ته ده. وایم زما کوم کتاب چې دی د هغه نوم دی قلم زما اصله ده. دا بیا د پښتانه او د پښتانه په دا وجې باندې چې دی له تعلیم او لرې پاتې شوی دي د دې چې دی د ټوپک د ده قانون دی او دا بد عمر چې دی دا تور په ده له ډول ښیي چې پښتون چې دی دهشتګر دی یا دا دی دا دې شي نفي مات کړې ده او په دا باندې ما لیکلي دي چې که څه زموږ ښځې یو لیکن دا کولی شي چې تعلیم حاصلوو او موږ په لاس کښې به بیا یې د ټوپک یا د کلاشنکوف اخیستو موږ اصله چې ده خپله قلم جوړه کړې ده او په دا کښې دا شو هم شوي ده. په دا کښې دا شعرونه د امن غم ډېر دي.
تاسو نه به یو خواست کو یو څه شعرونه ستاسو وي هغه راته وړاندې کړي
تاسو تپاره به زه یو دوه شعر ووایم. یو شعر چې دی دا اوس د پېښور د ماشومانو پر مرګ باندې ما لیکلی دي. سترګې مې له اوښکو څه ډېرانې شوې سترګې مې له اوښکو څه ډېرانې شوې ټولې جنازې چې نن روانې شوې نه مې شي ګمان چې بیا دې وخاندم نه مې شي ګمان چې بیا دې وخاندم داسې مې د زړه خونې ویرانې شوې مرګ به هم ژړل چې وراتلې خواله مرګ به هم ژړل چې وراتلې خواله سپینې خولې یې له وینو چې پیمانې شوې څوک به بیا ورځي هغه مکتب لره څوک به بیا ورځي هغه مکتب لره چېرته چې د ژوند کیسې تمامې شوې نشته ارزو بې واره مرګ نشته نشته ارزو بې واره مرګ نشته زما پر وار د مرګ ولې تمامې شوې.
د ښځو په باره کښې که ستاسو څه شعرونه وي تاسو وایئ چې ژوندي مړي یا کتاب دی که هغې نه تاسو یو څو شعرونه راته ووایئ.
د ژوندي مړي د پاره چې دا یو د رواج په خلاف چې کوم زموږ ناوړه رواج دی دی د پاره یو شعر دی د چنار رنګه مې سر ته کلا تر وایي. دا د ښځې مطلب اواز هغو د اواز دی چې یو ښځه چې دا کوم په کور یا په کلا کښې بندیزه یي بنده وي د هغې دغه اواز ما د شعر زه به ورکړې ده. د چنار رنګه مې سر ته کلا تر وایي یا سپوږمۍ وایي چې په هر شهر مې نظر وایي د سهار ماښام په حال به خبرېدلی د سهار ماښام په حال به خبرېدلی د کوترې په شان کاش ما هم وزر وایي او په غم سره سه دا جوړ کړي رواجونه په غم سره سه دا جوړ کړي رواجونه دیوان مه وایي راشکاره به سم و غر وایي څو مخونه پر زړګي د ارزو اوري څو مخونه پر زړګي د ارزو اوري دې لیمو وایي په خپل صبر مې سات تر وایي.
تاسو څه فکر کوئ د خپلې کورنۍ پالنه تاسو څنګه کوئ او څه سوچ کوئ چې یوه ښځه یا یوه مور تعلیم یافته شي نو څه فرق راشي تاسو کې څه بدلون راغی او که تاسو علم نو حاصل کړی نو څنګه به وی او اوسنی چې کوم ارزودایي کښې به څه فرق وي؟
ما د علم خو دا یو رڼا ده یو شعور دی یو سړي ته یو لاره په لاس ورکوي د سړي ژوند بدلوي د سړي د ژوند باندې ډېر لوی اثر اچوي. زما تعلیم ما ته یو ځای مالي دغره رسولې ده او بل ځای زما تعلیم چې دی زما د اولاد دپاره لویه وسیله جوړه شوي ده. که چېرې زه نالوستي وایي نن به زما بچیان چې وو مطلب تر ډېر ځایه نه رسېدل. ما خپل تعلیم چې مکمله کړي یا مکمله نه دي اوس هم زه لګیا یم دا امپیل په دغه کښې چې زما دا دوام سمستر شروع دي نو زه د ادب سره څوک چې زما تعلق دی شعر و شاعري سره زه غواړم چې زه ښه پوهه ترلاسه کړم په دغه فیل کښې چې زما هر څه زده وي بیا به زه که چېرې شعرونه یا دغه جوړوم نو ما ته به مسله نه وي که یا افسانه وي یا بل څه وي نو زما د اولاد دپاره زما تعلیم ډېر په شماله راغلی دي. زما شپږ بچیانې دي او درګوب زما هغه یو کوچنی بچی دي. ما په دا خپلو انجونو باندې ښه لوی تعلیم حاصل کړی دی چې دا وخت هم زما یوه بچی د اتم سمستر د انفارمیشن ټیکنالوجي سټوډنټه ده.
په اخره کښې به ستاسو له خوا اورېدونکو لپاره څه پیغام وي؟
زما له خوا له اورېدونکو ته دا پیغام دی، بلکې زما خوندو ته دا پیغام دی چې دوی د مخته راشي. موږ په خپله دغه کې چې دي پښتني شاعري ډېرې کمې لرو، خصوصا په جنوبي پښتونخوا کې انتظار ځای ته م ولاړ شم وګورم. زما له ډېر افسوس ارمان هغه وخت راشي چې په سټیج باندې راشي بلوچي شاعري عمراوي ووایي، بلوچي ووایي، دغه رنګه هزارګي، دغه رنګه اردو سپیکنګ والا بېخي ډېرې راشي، خپل دغه وکړي. او زموږ پښتو غي څوک نه نو مال دا د ګرد شپېره معلوم شي، او مال خپل نه کړه زه دا غواړم چې باید دوی هم له کورو راووځي. ادب یوازې هغه میدان دی چې زه هم د هغه شی دي هغه لاره ده چې هر څوک یې حاصله کړي، نو هغه د ښه بیا یو محسن مکمله یو انسان یو دغه کېدای شي. قومونه ګرد ادیبانو ژوندي پاته کړي دي، ادیب نه یې لیکوال نه یې، نو هیڅ شی به نشي پاته.
ډېره ډېره مننه ارزو زیارتواله بیبي مونږ سره په دې پروګرام کې، و رحمت بیبي خپل نوم دی، تاسو نه ډېره ډېره مننه کوم چې تاسو په پروګرام کې برخه واخیستل را سره. اونی سخ پرونه سر به تاسو اوریدل، اوس وخت شوه دی د یو بل خبرونه د جمهوریت. د جمهوریت په نننې خبرونه کې په خبر پختونخوا کې د بلدیاتي انتخاباتو په موضوع خبرې شوې دي. تاسو به وره چې د انتخاباتو اهمیت څه وی، ولې باید خلک په پکې په پراخ کچ ګډون وکړي. همداراز دا به هم ووره چې د انتخابات په سیاسي بنیادونو خوي کا نه په غیر جماعتي توګه. د خبرونې جوړون کې پامیر ساحل ده.
په خیبر پختونخوا کې بلدیاتي انتخابات څومره ارزښت لري؟ په دې انتخاباتو کې خلک باید ولې برخه واخلي؟ بلدیاتي انتخابات باید په سیاسي بنیادونو وشي که نه غیر سیاسي؟ په خیبر پختونخوا کې دا ځل بلدیاتي انتخابات په کوم اساس کیږي؟ د بلدیاتي انتخاباتو په نتیجه کې جوړیدونکي ضلعي او کلیوالي حکومتونه څه کار کوي؟ آیا دا حکومتونه د ولس د مسالو هواري وړتیا لري او که نه؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له سیاستوالانو سره څېړل دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوردونکو، د پاکستان انتخاباتي کمیشن لوینا سره سم د می یعنی رواني میاشتې پر 10مه نیټه په خیبر پښتونخوا کې بلدیاتي انتخابات کیږي. د سیاستوالانو لوینا سره سم دا بلومړی ځل وی چې په دې صوبه کې به بلدیاتي انتخابات په جزوی توګه پر سیاسي بنیادونو وشي. تر دې مخکې دا انتخابات پوځي واکمنانو کړی ول او په غیر جماعتي یا غیر ګوندي اساس پیا کول. د خیبر پښتونخوا اوسنی ائتلافي حکومت د واک اخیستو پر مهال ژمنه کړې وه چې ژر به دا انتخابات وکړي، خو تر اوږد ځنډ وروسته د سپریم کورټ یا سترې محکمې د امر په نتیجه کې شاوخوا دوه کاله وروسته د انتخاباتو پر کولو سلا شو. د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې مو د بلدیاتي انتخاباتو پر بیلابیلو اړخونو له سیاستوالانو سره خبرې کړې دي او هڅه مو کړې چې ولس د دې انتخاباتو له ارزښت یا اهمیت خبر کړو. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر می افتخار حسین وایي بلدیاتي انتخابات له ټولو ټاکنو تر ټولو مهم وي، ځکه چې د دې ټاکنو په نتیجه کې واک د ولس لاندینۍ سطحې ته رسیږي.
ټول الیکشن نه اهم الیکشن د لوکل باډیز دی، ګراس روټ لیول چې کله خلک د نمایندګۍ خبره کوي نو چې لوکل باډیز حکومت وایي. او بیا زموږ د ډېرو خوخو ملکونو سیستم چې روان دی نو پارلیماني نظام خو وي، خو چې چېرته لوکل باډیز مضبوط وي نو هغه ملکونه ډېر په تسلسل باندې مترقی کوي او په هغې کې د عوامو د لاندې د مسلې د هغې حل کېدو
د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلې ویاند جلیل جاد هم ورته خبره کوي او وایي بلدیاتي حکومتونه د لاندینۍ سطحې ادارې وي او دا چې د قومي او صوبایي اسمبلیو کار قانون جوړونه وي او بلدیاتي حکومتونه د ولس مسالې هواروي.
دا یو لاندې سطح اداره ده، د خلکو مسایل چې دي د لاندې سطحې زیات دي، چونکې د قومي او صوبایي اسمبلی کم سبجیکټ دی هغه د قانون سازۍ سبجیکټ دی. نو خلک توقع ساتي د قومي اسمبلی ممبر نه او د صوبایي اسمبلی ممبر نه جمع لا رہنے ډېر نو قیمته سړک جوړ قیمته رہنے جوړ قیمته دا جوړ قیمته دا شي سبجیکټ دا غیر نه دی. دا سبجیکټ اصل کې د ډیسټریکټ ګورنمنټ دی او دا لوکل ګورنمنټ خلکو دی. لوکل ګورنمنټ انتخابات ډېر مودې راسي نه شي ویلو خلک هم ضرورت محسوسوي چې نه سطح کم مسائل دی هغه لاندې سطح حکومتونه حل کولی شي. بر سطح خلک حکومت کې چې دي هغه د قانون سازۍ لپاره کړې دي. لاندې سطح کم ناظمان چې دي یا ډسټرکټ ناظمان دي یا د یونین کونسل ناظمان دي یا د تحصیل ناظمان دي، دوی به د لاندې سطح، چونکې لاندې سطح خلک به وي دلان سطح خلق تا دلان سطح مسائل معلوم دی لہذا دا ادارے بحال کول ضروری دی
دا جماعت اسلامی یو مشر او د خیبر پختونخوا وسنی ائتلافی حکومت غړی پروفیسر ابراهیم وای بلدیاتی انتخابات ځکه مهم دی چې دا د پاکستان د اساسی قانون یا آئین غوښتنه ده
بنیادی خبره خدا دا چې دا د پاکستان د اساسی قانون تقاضا ده بلدیاتی انتخابات او بلدیاتی حکومت او ادارې جوړول دا په صوبایي حکومتونو باندې لازم دی او دا په 2015 کال کې جوړ شوی هغه په 2009 کې ختم شوی دا غی میاد ختم شو او دا هغه وخت نه بیا هغه حکومتونو د آئین خلاف ورزی کړی ده په دې باندې سپریم کورٹ او ہائی کورٹ سخت نیوکه کړی ده او دا هغه وخت سیاسی حکومتونو په هغه باندې څه غور ونه کو او اوس هم بلوچستان حکومت خدا کار وکړو او زمنګا د خیبر پختونخوا حکومت هم بنیادی کار د دې لپاره کړی او قانون الیکشن کمیشن سره رابطه کړی وي پنجاب او سندھ په دې کې اوس هم پاتې راغلی دي
په خیبر پختونخوا کې تر دې مخکې بلدیاتی انتخابات د پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف په دور کې شوي ول تر هغې وروسته باید نور انتخابات په 2009 زیږیز کال کې شوي وای خو تیر حکومت او وسنی حکومت په دې کې ځنډ وکړ د عوامي نشل ګوند له میا افتخار حسین مې پوښتنه وکړه چې که دا انتخابات دومره مهم وي نو حکومتونو ولې د دې په عملي کولو کې ځنډ کړی دی دی وایي د پخواني پوځي واکمن جنرال ضیاءالحق له وخته د قومي او صوبایي اسمبلیو غړو ته پیسې ورکول پیل شول چې هغوی پرمختیايي کارونه وکړي نو د دې ناسم دود له کبله اوس حکومتونه نه غواړي چې د بلدیاتي ادارو په ذریعه دا کارونه وکړي
زموږ په وطن کې خاص کر د منتخب خلک عموماً چې کومې داسې کوشش کوي چې هغوی الیکشن نه کړي او دا مرض د ضیاءالحق د وخت نه رالو چې هغوی د ممبرانو لپاره پیسې مقرر کړي دي د سینیټر خپل فنډ خپل فنډ دی پی خپل فنډ دی او دا حکومت کې چې کله راشي نو چې د هرې پارټۍ حکومت یې خوا کوشش کوي چې الیکشن ونه شي ځکه چې فنډ خو په حقیقت کې د دوی کار دی او اوس یې د برني مطلب چې صوبایي او قومي او سینټ ممبران چې کوم دی نو استعمالوي نو که دا لعنت چېرته په پاکستان کې ختم شو او دوی ته صرف انسازي او قانون سازي پرېښه نو زما خپل خیال دی چې د کرباریز به په مسلسل او په متواتر باندې کېږي او ډېر په کامیاب به کېږي
د جمعیت علماء اسلام فی جلیل جان وایي داسې ښکاري چې حکومتونه ښایي د دې اندېښنې ښکار وي چې که بلدیاتي انتخابات وشي نو د دوی ارزښت به کم شي حالانکه دا سمه خبره نه ده
پاکستان کې څومره انتخابات شوي د فوجي حکومت په دور کې شوي دي 2005 کې د الیکشنو هغه صرف کړي خو دې نه مخکې الیکشنو هغه فوجانو کړي خو دا یو واحد الیکشن دی چې د وخت کې سیاسي حکومتونه کې لګیا دي غالبا سیاسي حکومتونه دا نظر باید زمونږ د امنګانو د انتقام او امنیت په ختم شي نو مخکې دا شی ونه د ان پی او د ایم ایم ای خپل امنیت دی او د ډیسټریکټ کونسل حکومت خپل امنیت دی هر چا ته خپل فنکشن ملو دی هر سړی خپل فنکشن ډایرکټ یو کار کوي او ایسن نشته خو په هر حال اوس خو دا پراسه شروع شوی دی بلوچستان کې الیکشن شوی دی هیڅ مشکلات پکې نه دي راغلي په خیبر پختونخوا کې په مې کې الیکشن کې
میا افتخار حسین وایي دا ځل هم سپریم کورټ امر وکړ او فیصله وکړه کنه د خیبر پختونخوا او نورو صوبو حکومتونو دا انتخابات نه کول غوښتل نو د خبره همدا وجه ده چې باید خلک په دې انتخاباتو کې پراخه برخه واخلي
په دې وطن کې سپریم کورټ دا ډیسیژن وکړ سیاسي حکومتونو دا الیکشن نه کول دا د سپریم کورټ د ډیسیژن د لاندې کوم دی د امر مجبوري هغه یو ډیسیژن وشته چې یو مطلب مرکزی حکومت ته بل صوبایي حکومت ته دریم چې کوم دی د کلباری حکومت ته نو چې کله دا یو حکومت په کینین د دې مطلب چې دا دوه مخې راځي دا یو تکاوی چې پوره کوي نو بیا به خامخا لهذا دا یو قدغن کې خو دې شو او د هرې شوبې یو مجبوري جوړه شوه چې هغوی مطلب د الیکشن کوي نو دا د عوامو لپاره یو ګولډن چانس دی چې دوی په دې کې مطلب په دې لحاظ سه وایي چې دا د لارو کوڅو زموږ د مسلو د حل کېدو د وړو وړو پرو جنبو او د خپلو کې د اختلافاتو او د تعاني او د تاثیر چې کوم بنیادي مسلې دي هغه په دې باندې ډېر په ښه طریقه باندې حل کېدی شي او د دې اهمیت هم چې کوم دی نو هغه ډېر زیات دی که څوک خدمت کول غواړي حقیقت کې د دې لیول خلک چې کم دي نو هغه هغه خدمت کوي چې هغه د عام ولس خدمت کوي په دې لوکل باډي سیستم کې هر یو سړي ته څه ضرورت وي او د لاندې ټولنه کم دي نو ته پکې ډېر څه نشي کولی د هر چا له بزې د هر چا دروازه بټاږي د هر چا مسله به نه حل کړي اویرنس هم پکې راځي د فیمیل هم پکې خپل ځان ته پرسنټیج دی هلته پکې د کسانو خپل پرسنټیج دی او داسې ورپسې چې کم دی د یوت چې هغه ډېر نازل دی دا هم خپل پرسنټیج پکې دی
په دې لحاظ بلوکلباډي الیکشن ډېر هم دی او په پاکستان کې خو ډېر لوی اهمیت لري.
جلیل جان وایي ټول ولس باید پکې برخه واخلي، که هغه سیاسي خلک وي او که غیر سیاسي، ځکه د دې انتخاباتو تعلق د ولس له اساسي مسلو او د هغو له هواري سره دی.
هر یو طبقه دې کې څه واخلي چې هغه د هر یو هغه سره تعلق ساتي، چې هغه سیاسي وي که غیر سیاسي وي، خو چې حساب سم لګي دي خلکو مسائل چې زیات دي او ادارې کمې دي او اپروچ ډېر کم دی. دغه یو اپروچ والی ادارې دي چې په دې باندې سړی مخکې تیر شي او خپل مسائل دپاره ایوان کې خپل خبره رسولی شي.
پروفیسر ابراهیم هم ورته خبره کوي او وایي خلک باید ځکه په دې ټاکنو کې برخه واخلي چې بلدیاتي ادارې د ترقۍ یا پرمختګ بنیاد ږدي.
د ترقیاتي کارونه ټول د بلدیاتي ادارو کار دی. صوبایي حکومتونه او وفاقي حکومت د هغې کار پالیسي جوړول دي، بجټ پاس کول دي، داخی نه پاس باغې باندې لاندې فتح باندې کار کول د بلدیاتي ادارو دی. نو دا هغه د ترقۍ لپاره بنیاد او بالکل په لاندې سطح باندې کار کولو لپاره د ادارې ضرور په دې وجه دا موږ هم یاو.
د پاکستان په ټولو صوبو کې بالعموم او په خیبر پښتونخوا کې بالخصوص پر دې خبرې اوږد باس وشو چې بلدیاتي انتخابات باید په سیاسي بنیادونو وشي او کنه غیر جماعتي طریقه خپل کړل شي. په بل معنا، آیا د دې انتخاباتو نوماندان باید د سیاسي ګوندونو غړي وي او که څنګه؟ د سیاسي او غیر سیاسي موضوع مو هم له درو سیاستوالانو سره وڅېړله. د عوامي نېشنل ګوند میا افتخار حسین وایي دا باید په سیاسي بنیادونو وشي. دا یې دلیل ورکوي.
سیاست یو خو نظریاتي دی، فکري دی، او چې په لاندې لیول هم خدمت کېږي نه چې د دې خلک معلوم چې د خدمت خلک څوک دی او کومه نظریه خلک خوښوي، کوم څوک نو چې کوم عوامي سوچ نه خلک خوښوي، او بیا چې د سیاسي پاتو حکومت وي او هغه غیر سیاسي الیکشن کوي نو د هغې نیت ښه نه وي. هغه غیر سیاسي چې منتخب شي نو بیا هغه حکومت ته زور کوي او حکومت پخپله په انتخاباتو کې حصه اخلي. نو دا پری پول ریګنګ کې راځي، لکه سیاسي پارټي پخپله د سیاست نه انکار څنګه کولی شي؟ او بیا داسې سیاست چې هغه وایي چې دایمي دوه ټیره چې کوم دی نو دا به په غیر سیاسي لکه ویلج کونسل او نیبرهود او تحصیل او ضلع به په سیاست په سیاسي بنیادونه او بیا څه وایي چې دا دوه په غیر سیاسي منتخب شي نو دا به په درې ورځو کې دننه دننه بیا په سیاسي پاټۍ کې اعلان کوي. نو که درې ورځې پس سیاسي پارټي نه واشي نو بیا د مخکې نه ولې نه راواده؟ یواله دې نه چې حکومت دا نیت دی.
د جماعت اسلامی پروفیسر ابراهیم وایي دا انتخابات باید په جماعتي بنیادونو وشي.
دا موږ خو په جماعتي بنیادونو باندې زمونږ حکومت کې شریک یو، بلدیاتي وزیر هم د جماعت اسلامی سره تعلق لري، عنایت الله خان صاحب، او موږ چې کوم قانون جوړ کړی دا په لومړي ځل د ضلع او د تحصیل حکومت دا په جماعتي بنیادونو باندې جوړیږي.
د جمعیت علما اسلام فیجل جان وایي د خیبر پښتونخوا فیصله ناسمه وه چې د کلیو انتخابات یې غیر جماعتي کړل او د ضلعو او تحصیل ادارو لپاره یې په جماعتي یا ګوندي بنیادونو کړل.
ټول پاکستان کې د وخت کې الیکشن چې دی د جماعتي بنیادونو باندې روان دي. نو بعض حلقو کې بعض حصو کې خیبر پښتونخوا حکومت چې دی هغه په دې باندې غلطه فیصله دا ورکړې ده چې لاندې سطح انتخابات یې غیر جماعتي کړي دي او بل ډسټرکټ او د تحصیل سطح انتخابات چې دی هغه جماعتي کړي دي. خلک په دې حواله باندې ډېر زیات کنفیوژن دی. په دې زنګوا صبح خیبر پختونخوا کې دور دراز علاقو کې، پسماندہ علاقو کې یو سړی به وو ووټ اچي نو هغه وو مختلف مثالونو ته به ووټ اچي، دلته خو یو کتاب دی او یو نخ تیر دی او یو لاټین دی او پنکې دی. خلکو پته دي دا پیپل پارټی دی، دا جمعیت تولما دی او دا د نیشنل پارټی دی. لکه دا سیزونه غیر جماعتي الیکشن کې دا کنفیوژن ډېر زیات پیدا کېږي. چا به ساغ شي، چا به ساغ څوک بوئی، شمې نه ورکه څوک بوئی، ډاک ته ورکه څوک بوئی، ریل ته ورکه څوک بوئی، څه ته ورکه. نو هغه کنفیوژن نه بهتر دا ده چې دغه جماعتي
خود خیبر پختونخوا د ائتلافي حکومت او جماعت اسلامي غړی پروفیسر ابراهیم وای مخالفه ګوندونه دیتا نه ګوري چې د صوبې په تاریخ کې دوی په لومړي ځل پر ګوندي اساس یا جماعتي بنیاد د انتخابات کوي.
ځنه جماعتونو دا موږ نه دا غوښتنه وکړه چې تاسو دا غین اعلان دي د دینی کونسل او د شهري کونسل د اداره چې دا په جماعتي بنیاد باندې نه کوي. خو دې ته ونه کتل چې د ضلعي حکومت او تحصیل حکومت هم په لومړي ځل په جماعتي بنیادونو باندې دي، او بیا د سپریم کورټ د فیصلې مطابق کینټونمنټ بورډ یعنی چاڼو کې چې کوم بلدیاتي ادارې دي هغه هم په جماعتي بنیادونو باندې وشو. درې ورځې وړاندې د هغې انتخابات شوي دي.
آیا د بلدیاتي انتخاباتو په نتیجه کې جوړېدونکي کلیوال او ښاري حکومتونه به د ولس د مسئلو هواری باوري کړي او کنه؟ پروفیسر ابراهیم خوشبینه ښکاري چې دا کار به وشي.
موږ هیله لرو انشاءالله العزیز چې د دې نه به خیر به راوځي او وروسته به د دې نه ښېګړه رسي انشاءالله. او دا فنډونه او ترقیتي کارونه دا لس منتخب نمائندگان بالکل فلان دي سره باندې خپل لاس کې ټول کړو.
اوریدونکو په خبرونه کې مو اوریدل چې بلدیاتي انتخابات ډیر ارزښت یا اهمیت لري او په هیوادونو کې د کلیو او ښارونو حکومتونه لاندینی سطح جمهوریت او ادارې پیاوړي کوي. همدا لامل دی چې د خیبر پختونخوا واکمن ګوندونه دي او که د مخالفو حزبونو سیاستوالان ټول په یوه خوله لولسه غوښتنه کوي چې د می یعنی روانې میاشتې پر دیرشمه په دې ټاکنو کې برخه واخلي. تاسې دا هم واوریدل چې بلدیاتي انتخابات باید په سیاسي بنیادونو وشي، ځکه چې سیاسي ګوندونه اصلا له ټیټې سطحې نیولې تر پارلمانه د خلکو استازي وي. دا و نننۍ خپرونه. بله اونۍ به بیا له جمهوریت سره راشو په مخه مخه.
جمهوریت
د مشال پنوم
ساتو د لیکونو، برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو څنګه خبرونه.